طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د درسي خپرونې ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای پام دې هیله يم چې یو ځل بیا به تاسو قدرمن زده کوونکي د خپلو درسونو لپاره حاضر شوي وای. درنو زده کوونکو پوهان آرین مو د نن ورځې د درس د وړاندې کولو په خاطر یو ځل بیا هم حاضر شوم. راځئ تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کتابونه راواخلئ او د کتاب یو څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په تېره خپرونه کې د کتاب د نهه دېرشمې او څلوېښتمې صفحې طبي اصطلاحات ویل شوي وو. په نن درس کې د یو څلوېښتمې صفحې نوي اصطلاحات زده کوو. پر سر لیکل شوي دي طبي لغتونه میډیکل ورډز. تر ډیره پورې لغتونه تکرار دي خو د لا ښې زده کړې په خاطر مو د انځورونو سره یو ځای دغه اصطلاحات راوړي دي کوم چې په تیر کتاب کې ورسره انځورونه نه وو. خدرونو زده کوونکو تر ټولو لومړی انځور وګورئ، د هغې لاندې لیکل شوی دی فیور تبه ته وایي. دوهم هرنیا چورا. دریم گایتر جغور توائی گایتر. دوهم قطر تراشه بلاد وینا. ورپسی کاف توخی. لاغی وروستا وومیٹنگ کانگے توائی. لغی وروستا د پیشنٹ کلمہ دا پیشنٹ ناروغ توائی پیشنٹ ناروغ پیشنٹ ناروغ. لغی وروستا سیانوزیس شنوالائی. پیلویک حوصلہ لاندې معنا ورته نه ده لیکل شوی، کولی شئ تاسو خپل ولیکئ. حوصلې ته وایي هغه صبر یا زغم ته نه وایي، دا ځان ته حوصله ده. دغه شکل چې تاسو یې وینئ دغه هډوکین چوکاټ ته حوصله وایي. پیلویک حوصله. په راتلونکي کې د حوصلې په اړه به نورې خبرې هم کوو، اوس یوازې د پیلویک کلمې مفهوم زده کړئ. پیلویک ښه. لومړی د دې صفحې دغه لغتونه څه نه څه تشریح کوو. لاغه ورسته کا وخت وو دو سلوخته مسافه تامزو زګه تر ډیره پورې په دې صفه کې لغتونه تکرار دي خو امه اضافي خبرو ته څنګه ضرورت لري طبی لغتونه په دې صفه کې شته دي چې لومړی لغت یې فیور دی فیور تبه ته وای درنوز د کوونکو څنګه دقیق غوښ شي کوم خبرې چې زه کوم هغه ټوله د طب مربوط خبرې دي خو زه یوازې په شفاهي ډول تاسو ته بیانوم چې دا در سره په زده کړه کې ډیره همکاري کوي دغه ماشومه ګورئ د دې ماشومې تبه ده ډیری وخت د تبې پر وخت د سر برخه ډیره سخته ګرمه شي نو بیا کولی شئ یوه کوچنۍ ټوټه هغه لمده کړئ کله چې هغه د اوبو په واسطه لمده کړئ د ټنډې په سر باندې ورته کیږدئ چې دا د تبې یا د تودوخې په راکمولو کې درسره همکاري کوي لومړی که تبه د تیب له نګه وپیژنو تبه داسې یو حالت دی چې د بدن نورماله تودوخه پکې تغییر کوي او د بدن تودوخه له 8 سانتیګراد څخه پورته ځي یعنی 8 سانتیګراد 8.5 سانتیګراد حتی 9 سانتیګراد درجو ته د بدن د تودوخې درجه ځي چې دې حالت ته تبه وایي تبه موږ بیا داسې وایو چې دا یو دفاعي عکس العمل هم دی د بدن سره په دفاع کې رول هم لري کله چې میکروبونه بدن ته داخل شي نو د انسان د تودوخې درجه لوړیږي معنا دا چې د تودوخې لپاره په دماغو کې سنټر دی هغه تنبیه کیږي تر څو د بدن د تودوخې درجه لوړه کړي او په لوړه درجه کې میکروبونه بیا ښه پرمختګ نشي کولای په دې خاطر تبه رامنځته کیږي د دې ماشوم په خوله کې د یوه نرس یا د یوه ډاکټر له لورې یوه آله ورکړل شوې ده دې آلې ته ترمامیټر وایي ترمامیټر د تبې یا د تودوخې د اندازه کولو آله ده په راتلونکو وختونو کې ټول هغه شیان تاسو ته ښایم چې هغه تاسې لپاره اړین دي او تاسې باید په کورونو کې وساتئ د طبي زده کړې ټولو زده کوونکو ته بیا زه تقریبا یو سیټ یا یو بکس شیان ښایم چې دغه بکسونه به واخلئ هغه شیان چې ډیر ضرور دي ډیر اړین دي تاسو به یې په خپلو بکسونو کې ساتئ او دا به د یادګار په ډول ټول زده کوونکي ورسره ساتي د طبي زده کړې ټول زده کوونکي به د یادګار په ډول یو سیټ یا یو بکس له ځان سره ساتي په هغې کې به د لومړنیو مرستو ټول مواد وي او ټول هغه مواد چې د یوه ډاکټر یا د یوه نرس لپاره اړین دي هغه به د طبي زده کړې د ټولو فارغو زده کوونکو سره وي او دا به یو دا مثال هم ورکړي یا دا مسیج به هم خلکو ته ورکړي چې دا د طبي زده کړې زده کوونکی دی او یا د دې سیستم فارغ زده کوونکی دی ځکه ټول هغه شیان ټولې هغه پیښې چې په یوه کورنۍ کې رامنځته کیږي د هغې درملنه د هغې په اړه خبرې ټول تاسو ته ښایم نو د فشار آله ستتسکوپ کوم چې غوږونو ته اچول کیږي تر څنګ یې د ترمامیتر په نوم دغه آله نور هغه شیان چې ډیر اړین دي زده کوونکي به یې ورسره اخلي خو اوس نه زه یې درته وخت ښایم چې اوس دا کار وکړئ ځکه په راتلونکي کې یو ډیر مهم مضمون موږ بل لرو چې هغې ته لومړنۍ مرستې وایي کله چې لومړنۍ مرستې ووایو له هغې وروسته به ټول زده کوونکي څنګه څه مصرف وکړی که مو لږ مصرف وکړ ښه به یي او د طبي زده کړې لپاره دغه شیان تاسو باندې ډیر ښه تاثیر کوي کله چې تاسې د طبي زده کړې زده کوونکي هم وای او تر څنګ دغه لوازم هم ولرئ بیا به تاسې یو داسې احساس وکړي چې په رښتیا تاسې ډاکټران کیږئ. درنو زده کوونکو، د فیور په مفهوم څه ناڅه پوه شو چې دغه ترمامیټر یا ترمامیټر دغه ماشوم ته په خوله کې ورکړل شوی دی او هغه ماشوم یې د څو ثانیو لپاره په خوله کې نیسي. هلته ترمامیټر کې د تودوخې درجه لیکل کیږي چې د تبې یا د تودوخې درجه څو ده. دغه ترمامیټر نه یوازې په خوله کې نیول کیږي، په تخار کې هم نیول کیدای شي، په غوږونو کې هم ایښودل کیدای شي، د بدن په نورو بندو ساحو کې هم ځای پر ځای کیدای شي. په راتلونکي کې د دې په اړه خبرې لرو. ورپسې هرنیا د چورا ته وایي. د دې کس د نامه نه پورته یوه چورا یا هرنیا پیدا شوې ده او تاسې څومره واضح وینئ، په چپ طرف کې د دې کس د نامه نه پورته برخه پړسیدلې ښکاري. مانا دا چې دلته د کولمو یوه برخه بهار ته راوتې ده، خو دومره بهار ته راوتې ده چې هغه د غوښو کومې طبقې چې دي له هغې نه بهر شوې ده، خو د پوستکې لاندې ده او د بهر نه واضح ښکاري. دې ته هرنیا وایي. او دا هرنیا یې درته په داخل کې هم ښودلې ده چې په داخل کې به څه ډول ښکاري. دغه ګرد دایروي کوچنی انځور یې په ښی خوا کې درته ورکړی دی. تاسې ګورئ د کولمې یوه برخه بهر ته ټیله شوې ده. دې ته هرنیا وایي. د دې د سمولو لپاره دغه کولمې داخل ته کیږي او بیرته دغه پوستکی ترمیمیږي او غوښې طبقې هم ترمیمیږي یا جوړیږي او په اسانۍ سره بیرته دغه هرنیا رغیږي. اوس یې په اړه ډېرې خبرې نه کوو. هرنیا چورا ته وایي. دغه ډول حالت مو که چیرې په ناروغانو کې لیدلو، تاسې به وایئ چې دغه چورا ده. ډیری وخت دغه حالت د ټوخي پر وخت څرګندیږي یا د یوه درون کار د کولو پر مهال دغه غوټې پیدا کیږي. ورپسې په چپ طرف کې ګایټر لیکل شوی دی. ګایټر جاغور ته وایي. د دې کس د غاړې په برخه کې پړسوب پیدا شوی دی. معنی دا چې هغه غوده چې په غاړه کې د هغې ته تایرایډ غوده وایي، هغه غوده د خپلې اندازې څخه غټه شوې ده او دغه حالت ته بیا جاغور یا ګایټر وایي. دوهم کتار ته راشه. بلډ وینې ته وایي. د وینې د حجراتو په هکله د وینې مایکروسکوپیک مطالعه یا هیستولوژي مو د طبي زده کړې په دریم کتاب کې راوړې ده. د وینې په هکله به ټول لازم معلومات انشاءالله تاسې زده کړئ. ورپسې کاف ټوخي ته وایي. دغه کس د ټوخي په حالت کې دی. د ټوخي په اړه هم درته خبرې کړې دي په تیر کتاب کې هم، چې دا هم د انسان په دفاعي سیستم کې رول لري. کله چې میکروبونه، خاورې، نور شایان تنفسي سیستم ته داخل شي، هلته د مخاط سره یا سریښناکه موادو سره ګډیږي او بیرته بهار غورځول کیږي. د بیرته بهار غورځولو عملیه په یوه زور سره کیږي چې ټوخی رامنځته کیږي. هغې ته موږ بیا ټوخی وایو او دا په دفاعي سیستم کې رول لري. یعنی د دې په واسطه بلغم خارجیدلی شي. ټوخی هم بیا دوه ډولونه لري، یو وچ ټوخی دی یا ډرای کف، او بل پروډکټیو کف دی یا بلغم لرونکی ټوخی دی. بیا به موږ د تنفسي ناروغیو پر وخت وایو چې دغه ناروغي کې دا ډول ټوخی وي، په دې ناروغۍ کې دا ډول ټوخی وي. او د ټوخي درملنه، شربتونه، ګولۍ د ټول به په راتلونکي کې زده کړئ. له هغې وروسته وومیټینګ دی. وومیټینګ کانګې ته وایي. کانګې یا استفراق هم ورته وایي او په انګلیسي کې تر څنګ په تیب کې ورته وومیټینګ وایي. بل انځور ته راشئ. پیشنټ ناروغ ته وایي. د انځور ته وګورئ. ناروغ ملاست دی په یو بستر باندې، دته پیشنټ وای. ورپسې انزور د سیانوزیس استلادا پانزور کې د سیانوزیس یا سیانوټیک ناروغ لسونه ګورای. دغه سیانوټیک یا سیانوزیس حالت په یوه مور کې پیدا شوی دی چې تاسې لسونه وینئ. که انزور ته دقیق وګورئ د ګوتو په برخه کې شینوالی لري. آیا پوهیږئ چې ولې شنه شوی دی؟ د دې په اړه مو خبرې کړې دي خو اوس لږ وضاحت نور هم ورکوم. دغه شینوالی بېلابېل علتونه لري. د سړه پر مهال رګونه ډېر تنګیږي. کله چې رګونه تنګ شي نو د بدن لرو برخو ته چې هغه ډېرې لرې واقع دي لکه د ګوتو سرونه د پښو او د لسو د ګوتو سرونه ډېر لرې واقع دي نو دې ته په سم ډول بیا وینه نه رسیږي او دا ډول شینوالی رامنځته کیږي چې دا سیانوزیس دی. دوهم هغه کسان چې انیمیا ولري یا د دوی په وینه کې هیموګلوبین په نوم مواد دي هغه کم شوی وي چې هغې ته بیا کمخونی وایي نو په دې حالت کې هم د لسونو په برخه کې او نورو برخو کې دغه شینوالی رامنځته کیږي. درنو زده کوونکو ډیری وخت دغه د نکریزو د لګولو پر مهال خویندې د ګوتو سرونه کلک کلک تړي د دې په خاطر چې یوازې د ګوتو سرونه سره کړي. د دې په اړه ما یوه حقیقي پیښه ولیدله چې د یوې ماشومې د ګوتو سرونه یې سره کړي وو هغه یې بیا د یوه کلک مزې په وسیطه تړلی وو. هغه کومه خالته یا کومه پلاستیکي غوټه چې ورته جوړه شي او بیا د پلاستیک دغه پلاستیک د یوه تار په وسیطه کلک وتړل شي نو دغه تار ډیر کلک تړل شوی وو او د دې کوچنۍ ماشومې د ګوتو سرونو ته د وینې جریان بند شوی وو. نو کله چې داسې یو حالت واقع شي چې د ګوتو سرونو ته د وینې جریان بند شي دا خپل وخت لري. که چیرې د دوو درېو ساعتونو نه اضافي دغه جریان بند شي د ګوتو سرونو ته یا د بدن بله برخې ته وینه ونه رسیږي نو هغه برخه نیکروزیس کوي یا د هغې برخې حجرات مړه کیږي ځکه هغې برخې حجراتو ته اکسیجن نه رسیږي وینه ورته نه رسیږي غذایي مواد ورته نه رسیږي نو په دې خاطر دغه د ګوتو حجرات مړه کیږي او بیا د هغې ژوندي کیدل ناممکن وي. نو هغه پیښه کې ما ولیدل چې د هغې ماشومې څخه دغه ګوتې کته شوې یعنی ټولې ګوتې د یو جراح ډاکټر په وسیطه ورڅخه لرې کړل شوې. ولې؟ دا د دې په خاطر چې د هغې ماشومې د ګوتو سرونو ته د وینې جریان بد شوی و. هغه رګونه چې د ګوتو سرونو ته راغلي هغه څه نه څه سطحي دي برسیرن راغلی دي د پوستکې لاندې که لږ فشار ورباندې راشي نو د ګوتو سرونو ته د وینې جریان نه پرېږدي نو د دغې ماشومې دغه ګوتې لرې کړل شوې. ګورئ څومره یوه کوچنۍ بېغوري څومره لویه ستونزه. نو تاسو ته هم وایم چې د ګوتو سرونه کلک کلک په رسۍ یا نورو د مزې په ټوټو باندې مه تړئ. خدای مه کړه که چیرې ماشومان یا تاسې ویده شئ او څو ساعته په دې باندې تیر شي نو دا بیا د داسې ستونزې سبب کیږي چې د هغې برخې د له منځه تللو لامل کیدای شي. د بدن د نورو برخو سره هم دا ډول لوبې مه کوئ. ځینې کسان لسونو ته تسمې واچوي. تسمې هم د دې سبب کیدای شي چې وساحې ته وینه بند کړي خصوصا غاړې ته هیڅ ډول رسۍ یا تسمه موږ ورته تسمې وایو یا تسمه هغه به نه اچوئ ځکه په غاړه کې دوه کاروټیټ شریانونه دي کاروټیټ په نوم یادیږي او دا دماغو ته وینه رسوي. دماغو ته وینه په دواړو طرفونو کې دغه دوه شریانونه رسوي او دا د پوستکي لاندې ډیر نږدې واقع دي. کله چې غاړې ته کوچنۍ تسمه واچول شي نو دغه تسمه دغه شریانونو باندې فشار راوړي، دماغو ته د وینې جریان قطع کیږي او یا هم کمیږي او دماغو ته چې تقریبا 15 ثانیې وینه ونه رسیږي دماغي نسج خپله وظیفه له لاسه ورکوي او د څو دقیقو په جریان کې که چیرې ورته وینه ونه رسیږي دماغ له منځه ځي او دماغي حجرات د تل لپاره مړه کیږي. نو ډیر فکر به کوئ چې د بدن کومې برخې ته کلکې رسۍ یا کلک تارونه مه اچوئ. دلته د دې کس انځورونه چې تاسو ته راخیستل شوي دي اصلا دا انیمیا لري، د وینې کموالی لري او د ساړه پر مهال هم هغه رګونه چې په لاسونو کې دي هغه تنګیږي او د ګوتو سرونو ته سمه وینه نشي تللی. ورپسې پیلویک دی. پیلویک درنو زده کوونکو دا د هډوکو یوه ټوکری ده، کټ مټ د هډوکو په واسطه جوړه شوې ټوکری ده. ټوکری خو تاسې پیژنئ، یا داسې فرض کړئ لکه د هډوکو په واسطه جوړه شوې کوټه او په دې کې مختلفې برخې وي. د ښځینهو تناسلي دستګاه او ریپروډکټیو سیستم یا تکثري سیستم ټول دلته شته وي. رحم دلته شتون لري، اووری یا تخمدانونه هم دلته موقعیت لري. د کولمو زیاتې برخې په همدې کوټه کې دننه وي. مثانه هم تقریبا دلته شتون لري او د دې پیلویک څخه لاندې بیا دوه هډوکي شروع کیږي چې هغه د ورانه هډوکي دي. انځور کې تاسې واضح لیدلی شئ، اوس لپاره ورباندې ډېرې خبرې نه کوو ځکه بیا موږ هډوکي وایو. د هډوکو د زده کړې پر وخت دغه ټول هډوکي تاسې بیا د هغې نمونه، د هغې خصوصیات، هر څه پیژندلی شئ. درنو زده کوونکو درس به همدومره بس وي. په راتلونکي درس کې څو مهمې نورې اصطلاحګانې لرو او له هغې وروسته به د طبي اصطلاحاتو برخه هم پای ته ورسیږي او وروستۍ برخه چې درمل دي هغه به پیل کړو. ښه ګرانو زده کوونکو، حاضري به واخلو. 33 درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د سي توری دی. تاسې د سي توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرام تاسې ټول په لوی او مهربانه خدای سپارم. هر چیرې چې یئ ښاد اوسئ.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.